حال وروستي پښتو خبري مجله اوري د خبري مجله ما قسيم سولمل چمتو کړی دا او د تخنیک په چارو کې عبید الله او بيدي را سره همکاري کوي په خبرونه کې کندوسته د دفاع وزیر د سفر او هلته د سرګندون په ارتباط باندې معلومات ترکو نور مسایل هم لرو د غره سوري چې د افغانستان مالی وزارت وای د هواد د ملي پرمختګ طرح بشپړه سوي او هله ده چې د نړیوالي ټولنې قناعت تر لاسه کړي خو تر هر څه مخ کې د دې محل وستی خبرونه له سالی محمد سالی څخه
دفاع وزیر وی ډیر ژر په کندوز کې پوځي عملیات پیل سي په ننګرهار کې تر شلو زیات وسلوال وجل سي په راخ کې شپږ دیش کسان په دار وځړول سول د افغانستان د ملي دفاع وزیر ویل تازه دمه ځواکونو سره کندوز ولایت ته تللی دی د کندوز سیمهیز چارواکي دغه ولایت ته د عبدالله حبیبي د سفر هدف لنجدي د دې ولایت د امنیتي وضعیت سړل شوولې دی شغلی حبیبي په یو غونډه کې ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخي حمله په شا تمبولي
مطمئن اوسئ چې دښمن ته به موږ هېڅکله دا مجال ورنو کړو ناوړه عملیات یا دا اوس موږ ته تدابیر کول بشپړ شوي دي او د دغه خلکو چې داخلي عمل سرته رسوي د کلک مخنیوی به وکړو
په کندوز کې لایوي مشتره حصې د وسلوالو بریدونه روان دي د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي سوي چې دغه عملیات په حصارک ولسوالۍ کې سوي او په یو ویشتو وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی څلور قمندانان هم شامل دي اعلامیه زیاته وی چې په دغه عملیاتو کې یو ویشتن نور وسلوال ټپیان سوي هم دي ویل سوي چې یو اندازه وسلې مهمات هم د افغان قواو لاسته ورغلي دي د کورونی چارو وزارت وای د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی قاضي نیول سوی دی د دغه وزارت په اعلامیه کې چنن خبره سوی راغلی محمد نادر د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوی دی د اعلامیه په حواله نیول سوی کس د صحرایي محکمو په واسطه خلک مجازاتول او پر خلکو یې د سختریزو ظالمانه امرونه پر ځای کول د کورونی چارو وزارت زیاتوي چې پرون د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې دولسه وسلوال طالبان وجل سوي او وشتنه نور ټپین سوي دي په دې نشته کې د څلورو پولیسو د وجل کېدو خبر هم ورکول سوي دي د میدان وردګ د ولایتي شورا ځینی غړي وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو موجودیت خلکو ته ستونزې پیدا کړي د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه غیر مسؤول وسلوال تر ډیره په جلیز او بیسود ولسوالیو کې فعال دي د شریف الله هوتک په خبره په میدان وردګ کې غیر مسؤول وسلوال په حکومت کې دننه د ځینو کړیو ملاتړ له ځان سره لري د بغلان د کلیو پراختیا ریاست مسؤولین وایي چې په دوشي ولسوالۍ کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د 2 میلیونو افغانۍ په ارزښت استنادي دیوال جوړوي د بغلان د کلیو پراختیا رئیس محمد رحیم صالحزي نن د دغه دیوال د بنسټ ډبرې ایښودو پر مهال ول چې دغه دیوال به په شپږو میاشتو کې بشپړ او په دغه موده کې به 500 کسانو ته د کار زمینه برابره سي عراقی چرواکی وای شپږ دیرش کسان د دایش سختریزې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډله ییزو وژنو کې د برخه اخیستو په تور محکوم سول دغه پوځیان په 2014 میلادي کال کې وژل سوي و د زیقار ولایت والی یحیی الناصری ویل دغه کسان نن په ناصریه زندان کې په دار وزړول سول کله چې په 2014 میلادي کال دایش ډلې شمالي شهر تکریت ونیوه ل سپایکر پوځي اډې شاوخوا 1200 سرتیری ونیول د سختریزې ډلې وروسته په انټرنیټ کې داسې زړه بوجنو کې اکسونه خبره کړل چې په دزو د دغه سرتیرو وجل کېدل یا شول یوه عراقی محکمه د روان کال په لومړیو کې تورن کسان د مرګ په سزا محکوم کړل د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیس کې پر یو واده د مشکوکې ځنبجون کې حمله په نتیجه کې د وژل سو کسانو شمیر 500 ته ورسید د غازی انتاب والی علي یارلیکایا نن ویل په دې تروریستي بمی حمله کې د وژل سو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی مخکې د وژل سو کسانو شمیر دیرش او د ټپیانو څلور نوي تنه شول سوی وو د ښار یو اوسیدونکی ابراهیم وزدیمیر روټرز اجانس ته وویل
زموږ دوستان او گاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلی یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې حمله کې چې پرون ناوخته وسوه داعش سختریزی ډله په لاس درلودلو تورنه کړې ده. د مصر چرواکي وایي نن سهار د پلازمینې قاهرې په شمال کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې دوه پولیس وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دریو وسلولو چې په یوه بې لمبر پلیټه موټر کې سپاره وه د منوفیه ولایت د سادات ښار په دلتا النیل سیمه کې پر پوسته ډزې وکړې. د مصر د روغتیا وزارت وایي چې په حمله کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان سوي هم دي. چا د پیش مسؤلیت نه دی منلی او چرواکي وایي چې په دې اړه دوی څېړنه کوي. ایران د لری واټنه توغندی دفاعي سیستم باور 303 اویا عکسونه خبره کړل. دا اول داسې دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. دغه عکسونه چې د ایران ګڼو خبري اژانسونو نن خبره کړي په کې ښکاري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني او دفاع وزیر حسین دهقان د دغه دفاعي سیستم په وړاندې ولاړ دي. د دولتي رسنیو د راپور لمخې د ایران ولسمشر حسن روحاني هغه تاسیسات وکتل چې دغه دفاعي سیستم ته پکې پراختیا ورکول سوې ده. د ایران دفاع وزیر وویل باور 303 اویا دفاعي سیستم د کروز میزایلو، بې پیلوټ الوتکو، جنګي الوتکو او بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره ډیزاین سوی دی. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکي یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي. د اوکراین پاوز نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې بلتون غوښتونکو د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د دولت تر ولکې لاندې سیمو باندې یو اویا وارې اندښتونه کړي دي. په همدې حال کې بلتون غوښتونکي ادعا لري چې د اوکراین پاوز تیره شپه په دونیتس کې د یغینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د توپونو څه باندې 180 مرمۍ ویشتلې دي.
سات په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې 8 دقیقې سوې. د افغانستان د دفاع وزیر نن کندوز ته تللی وو او د کندوز خلکو ته یې وویل
دښمن ته به موږ هیڅکله دا مجال ورنو چې زموږ خلکو په ستونز باندې ناوړه عملیات.
کندوز ته د دفاع وزیر د سفر په اړه معلومات درکوو. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر لا هم ټاکلي حد ته نه دی رسېدلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا دا خبره ردوي.
تر خدمت تکمیل تشکیلات ما از نظر پرسنل بله ما یک مقدار کمبودات داریم، ما محصل پلیس خیالی را استفاده میکنیم.
په خبرونه کې د هموري چې خواني افغان ولسمشر یو ور بیا له هند غوښتي چې افغان ځواکونه تجهیز کړي.
We will continue to ask India for supporting the Afghan forces for providing all that it can to bolster our forces.
په افغانستان کې د مخدره موادو له کښ سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت له نوو هڅو مهم خبرو روانه خبرونه مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. د ازادي رادیو وروستۍ پښتو خبري مجله ورې د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په سله شهر 15 او په منځنوي 1289 نوي چپو باندې بیا په ټول ولایتونو کې خبرونه لري. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له امله اوس مهال کندوز او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي کندوز ته تللی وو او لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې واورېدل له ښاغلي حبیبي سره تازه دمي ځواکونه هم دغه ولایت ته رسېدلي دي. له سمیمې د ازادي راډیو له خبریاله اجمل آریان څخه د ښاغلي حبیبي د سفر او دا چې نوموړي په دغه ولایت کې خلکو ته څه ویلي جزئیات وپوښتل.
نن له غرب وروسته د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي کندوز ولایت ته سفر کړی وو. نوموړي په خبري کانفرانس کې رسنیو ته وویل چې د ده هدف د دې ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو ترمنځ یو خه همغږي او څوک اداره کړی چې د دې لپاره دغه وسره مونږ ته سمه ده او ته په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړی او دغه ولایت د طالبانو مشتل څخه په بشپړ توګه تصفیه کړی. او همدارنګه د کندوز والی په دې خبري کانفرنس کې ویل چې ملي دفاع وزیر په داسې حال کې دی ولایت راغله چې اوس مهال په دې ولایت کې امنیتي وضعیت هم ډېر خراب دی. هغه ویلي چې د ملي دفاع راتګ سره په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه تر منځ نور هم قوي مورال رامنځته شوی دی او تازه ځواکونه هم را رسېدلي دي. هغه هم د کندز خلکو ته داد ورکړ چې کندز بیا ځله سقوط نه کوي او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دوی دا په ډاډه ګڼه کړه چې کله دغه تصفیه عملیات
بله خلک څوی ارین صاحب د دفاع وزیر لورته ګروسته خلک او په نور سیمهیز مسولین په ډاډه څوی چې آیا په د کومې سیمې د سقوط احتمال بیا هم ستو کڅنګ
تر دې وخت کانګرس د ولستي شورا غوړو دا چې اندښنې خودلې اوس مهال د دې ولایت په دې لاره دلو برخه کې وسلوال طالبان خپل بریدونه ته زور ورکړی دا او ورسره بل په دې ولایت کې د پرمختګ په خو بیا د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مورال ډېر قوي ده او په ډېرو سیمو کې هغوی ته ماته ورکړې. خو همدارنګه د کندوز اوسېدونکي بیا وایي چې موږ نور د مرکزي حکومت په لوړ پوړ چارواکو او د کندوز سیمه چارواکو خبرو او په دې تکراري ژمنو باندې باور نه کوو، ځکه وایي دوی په دې یوولس میاشتو کې په وار وار چې کندوز راغلي دي ژمنې او وعدې کړې دي چې کندوز سرسټي خودروس پورې د دوی دغه ژمنه
په عمل کې نه دی لیدل شوی. بله ارن صاحب تاسو مخکې ویل چې تصفیوي عملیات لا هم نه دی پیل شوی که څه هم تازه ځواکونه تر رسیدلې دي. د کندوز ته خار ترمنز او دغه راز د کندوز شهر او شیرخان بندر ترمنز لاري دغه لاري بند دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه لارو د خلاصولو لپاره مشخصا د مرکزی حکومت پلاوي ژمنه وکړه چې دغه لاري به دوی پاکوي.
د ملي دفاع وزیر او د کندوز ملي په دغه کانفرنس کې د خبرنګارانو په ویل چې د تاسو کې لومړی د کندوز تخاب لاره همدارنګه د کندوز شیرخان بندر لاره چې افغانستان شهري هیوادونو سره نښلوي دغه لاره د ترافیک د ترافیک په خلاص کې دی. وی ویل چې خو په دغه څو ساعتونو کې یعنی څو ساعتونه څلور ساعتونه کې په دغه لاره کې مثبت تغیرات رامنځته شي او او رسلغه با د دولت په هغه سیمو کې د تخصیص عملیات پیل کړی چې هلته سخت جګړه روانه ده.
له کندوز مو د ازادي رادیو د خبريال اجمل اریان راپور ورده چې د کندوز د امنیتي حالات او د غرز د ولایت د دفاع وزیر د نن ورځې د سفر په اړه جزئیات راکول. شدای چې د دفاع وزیر د نننۍ څرګندونو یو برخه وورو.
تاسو خپل مطمئن اوسئ چې دښمن ته به موږ هیڅکله دا مجال ورنو چې موږ خلکو په ستونز باندې ناوړه عملیات یا دا اوس موږ ته تدابیر نور بشپړ شوي دي او د دغه خلکو چې تخریبي عمل سر ته رسوي د دې کلک مخنیوی به وکړو. تاسو ډېر خپل ډاډه اوسئ او
په داسې حال کې چې د افغانستان
وسم راځو د خبرونی بل مطلب ته. د ولسی جرګې د کورونی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون د کمیسیونونو یو شمیر غړي وایي هغه هدف چې افغان امنیتي ځواکونو شمیر ته ټاکل شوی او الله هم نه دی بشپړ شوی. دوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د درې لکه پنځو سره امنیتي او دفاعي ځواکونو لمنځه نشي یو لکه خیالي وو. بل لوري د دفاع وزارت د خیالي سرتیرو شتون ردوي او ټینګار کوي چې د البته د کورونی چارو وزارت د خیالي سرتیرو موجودیت ردوي او ټینګار کوي چې د سرتیرو د تشکیلاتو په بشپړېدو کار روان دی. په اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر سوي، د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ شوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصاری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې درې لکه او پنځو زره امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې یو لکه خیالي وو.
د درې لکه پنځو سره امنیتي سرتیری چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي، ځکه تر اوسه شمیر نه دی بشپړ شوی. شاید په دغو کې یو لکه پنځو سره خیالي سرتیری او شهیدان ولرو، نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ شوی.
ښاغلی قیصاری وای په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمیر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي. بلوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمیر کموالی اومده ستونزه بولی. د د چارواکو د معلوماتو لمخې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر د محل څخه باندې 3.5 لک ته رسیدي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي چې یو شمیر افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله خپل دندې پرېښي او یې هم له منځه تللي، اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابېږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو شتون څه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقونو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتیرو د کموالي موضوع مني، خو د خیالي سرتیرو خبره په کلکه ردوي.
د تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل له پلوه یو اندازه کمبوتات لرو چې دا د ضایعاتو له امله دي. بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي، خو د خیالي پولیسو خبره چې په تیر کې هم مطرح شوې وه دا مسله موږ ردوو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتیرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغېزناک بولي. دوی سپارښتنه کوي حکومت باید څومره ژر چې کیږي دا خلا ډکه کړي، له هغه پرته دا موضوع به د هیواد له نامنۍ سره نور هم مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریدل چې د ولسی جرګې شمیر غړي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له ټاکلي په هټه به هم نه رسیدل، یعنی د 3,50,000 نه کم دی. او داغه مسله ده چې ځینې څېړونکي په افغانستان کې د نامنیو د پراخېدو یو لامل بولي. البته د نامنیو د زیاتېدو یو علت د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات هم بلل سوي دي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په هند ژغ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له هندي رسنۍ سره په مرکو کې له دغه هیواد غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو، د وسلو تجهیزاتو په برابرولو او دغه راز روزنه کې مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی یو د موضوع جزئیات.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکني برخه کې هر ډول مرستې وکړي. ښاغلی کرزی له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، اکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تیرې یوونۍ کې په خبرو کې په همدې برخه ډیر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامېږي او د هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. دوی موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکني برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولای شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډیر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هر برخه کې چې هند مرسته کولای شي مرستې به د قدر وړ وي. ښاغلی کرزی همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړ توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د لمنځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. هند په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د پوځیانو د روزنې او د هوایي پوځ د تجهیز او تمویل لپاره خپلې مرستې کړي او یوازې سږ کال 4 جنگی هلیکوپټرې افغان پوځیانو ته وسپارلې. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم له هند د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې.
هندستان کې یو دوست ستراتیژیک او دوست نزدیک کوم مردم افغانستان است.
ښاغلی صدیقي وایي هندستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بلې شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده. نو مرستو دوامې د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغیز لرلای شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو به کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورسته پر لپسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا له هند غوښتي چې افغان پوځیان تجهیز کړي. البته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره څه موده مخکې د وارسا په کانفرنس کې هم تر 2006 کال پورې د میلیارډونو ډالرو د مرستو ژمنه له نړیوال ټولنې لخوا وسوله. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په ارتباط باندې د بروکسل کانفرنس هم جوړ شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړ کړې ده او هیله ده چې دغه طرحه د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. دغه وزارت ویان د اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي ریډیو ته ویل چې په دې طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه ځای سوي دي. بیا هم د دې موضوع جزئیات د سفی الله ستانکزی په بل راپور کې.
د افغانستان مالی وزارت وایي د هیواد د پرمختګ ملي طرحه چې بروکسل ناسې ته به وړاندې شي په ځان بسیاینی د صادراتو او وارداتو په زیاتېدو اقتصادي پرمختګ د پیسو په لګښت کې روڼتیا او حساب ورکونې متمرکزه ده. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زید یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د نړیوالې ټولنې له استازو سره هم شریکه شوې ده. ښاغلی رحیم زید وویل حکومت نړیوالې ټولنې مرستې د هغوی له شرایطو سره چې د اصلاحاتو راوړل او له فساد سره مبارزه ده لګوي او له هغوی هم غواړي چې مرستې د افغان حکومت لومړیتوبونو په اساس ترتیب او په ملي بودیجه کې شامل کړي.
در کنار دیګا آمادګي
ها تمیز سند دی وی د نور آمادګي ترڅنګ د افغانستان د سولې او ملي پرمختګ طرحه په بروکسل کانفرنس کې نړیواله ټولنې ته وړاندې کیږي. زموږ د چمتووالي لمخې ویل شو چې نړیواله ټولنه به د خپل طرحو لمخې د مرستې د اعلان لپاره قانې کړو. د بروکسل کانفرنس د اکتوبر په 15 ترسره کیږي او تمه ده چې باندې او یا هیوادونه او شل سازمانونه پکې د افغان حکومت د وړاندې کیدونکو طرحو په اساس اقتصادي مرستې اعلان کړي. افغان حکومت بروکسل کانفرنس له 2018 تر 2020 کال پورې د نړیوالو مرستو د جلب لپاره د ټوکیو او لندن د نړیوالو کانفرنسونو په دوام تر سره کیږي. په 2018 میلادي کال کې په ټوکیو کانفرنس کې نړیواله ټولنې له افغان حکومت سره د 14 میلیارډ ډالر مرسته وکړه او په 2018 کال کې د لندن په کانفرنس کې دا مرسته بیا تکرار کړه. خو ځینې اقتصادي کارپوهان د مرستو د جلب لپاره د افغان حکومت اوسنۍ اقتصادي طرحه بشپړه نه بولي. سیف الدین سیهون یو له همدغو کارپوهانو دی او وایي لدی چې حکومت په خپل لجمنو کې پاتې نړیواله ټولنه به مرستې ورسره د دوی د طرحو په اساس نه بلکې د خپلو پروګرامونو په اساس ترسره کړي.
برنامه کې نو مطرح میکنم 30 صفحه یک برنامه است.
هغه لیسه هنوي کوم پروګرام چې دوی وړاندې کوي ډیر شپانی لري. د اقتصادي پرمختګ لپاره یو بشپړ او ستراتیژیک طرحه په ډیر شپانو نه خلاصه کیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره طرحه به د دې لپاره چې ټولې ټولنیزې اړتیاوې پکې ځای شي لکه تر لګه په 500 پانو کې باید ځای او نړیواله ټولنې ته وړاندې شي. هغه لیسه هنوي حکومت باید د پرمختګ لپاره د نړیواله ټولنې تر مرستو په کورنیو منابعو اتکازیا تکړي او کمرستې تر لاسه کوي هم باید په لګښت کې روڼتیا رامنځته کړي او
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
مخکمو اوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړ کړي او دا به د بروکسل په کانفرنس کې وړاندې کړي. البته نړیوالو له افغان حکومت سره مرستې مشروطې کړي دي په دې چې باید افغان حکومت اصلاحات رامنځته کړي او له فساد سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانانو ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې سیاسي تفاهم لیک عملي کړي. دوی د غراز نن په غونډه کې پر دې باندې ټینګار وکړ چې حکومت ژر تر ژره اصلاحات رامنځته او داسې لارې دي غوره کړي چې د خلکو د هیواد په ګټه وي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې د برېښنایي تذکیرو ویش، د انتخاباتي نظام اصلاح، د لوی جرګې جوړول او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات، د سیاسي تفاهم لیک هغه مهمې مادې دي چې لا تر اوسه هم عملي شوي نه دي. د دې شبکې غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د سیاسي تفاهم لیک مواد عملي نشي. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی وویل
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متاسف
د ملي اولي حکومت باید تر اوسه د غشمني عملی کړی وای. خو په خوښنۍ سره چې د څلورو مهمو مواردو څخه یو هم عملی نسو او د حکومت د مشرانو لخوا مو په دې حق له هیڅ اراده ونه لیدله.
د دې شبکې غړو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د ملي اولي حکومت مشران دي د اختلافونو هوارولو ته وهڅوي تر څو شوې ژمنې پلي شي. په خاطر دې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې او ځینو سیاسي شخصیتونو او کړیو هم د حکومت له مشرانو غوښتي چې خپلمنځي اختلافات د لرې او د سیاسي تفاهم لیک مواد د پلي کړي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل چې کومې ژمنې چې په سیاسي تفاهم لیک کې د حکومت د مشرانو ترمنځ شوي عملي کیدونکې دي خو وخت به وغواړي.
به یوز از تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی دیگر راه بدیل وجود ندارد.
د ملی اولی د حکومت د توافقنامه له پلیکولو پرته بل لار نسته. د حکومت د مشرانو د وروستۍ لیدنې او د راتلونکو لیدنو د بحث موضوع به د تفاهم لیک د موادو د پلیکولو موضوع وي. په دې اړه اراده موجوده ده، ممکن ځنډ پکښې راسي، خو هغه څه چې له خلکو سره ژمنې سوي دي رسیدګي به ورته وسي.
ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک حقوقي ارزښت نه لري، له همدې لامله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف لامل شوی دی. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د سیاسي تفاهم لیک پر ځای اساسي قانون او د هیواد نورو نافذو قوانینو ته مخه کړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې په هیواد کې د بحران مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی.
د کندهار امنیتی چارواکی وای هغه لسکونه پاکستانی مزدوران نیول دي چې قانوني اسناد نه درلودل. د چارواک په وینا دغه کسان تر نیول کېدو وروسته په سپین بولدک کې پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درو ورځو کې پولیسو په کندهار ښار کې شاوخوا شپېته تنه پاکستاني اتباع نیولي چې قانوني اسناد یې نه درلودل. د دورانی په خبره نیول شوي کسان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پر پوله پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي. دورانی وویل دغه کسانو په کندهار ښار کې په ساختماني کارونو او سلمانوی کې کار کاوه.
د اوسېدلو د ګشت گزار قانوني جواز ونه لري یا پاسپورت ونه لري، هغه ته په هیڅ صورت کې د ګشت گزار او یا هم دلته د پاتې کېدلو په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکول کېږي تر څو چې قانوني اسناد ونه لري. دغه قانوني اسناد دغه په صورت کې دیش پنجابیان دوه ورځې وړاندې پاکستان ته ورسول شوي دي. البته په بارډر اړول شوي دي او پرون هم دوهم دوه دیش نفر نور پنجابیان چې دوی هم قانوني اسناد نه درلودل. موږ د تروریزم سره د مبارزې پولیسو له لوري دوی هم پرون نور واستول شول.
په تیرو پنځلس کلونو کې په زیات شمېر پاکستاني اتباع کندهار ته د کار لپاره راغلي. دوی تر ډېره د کندهار په عصري ښار ګوټي عینو کې په ساختماني کارونو کې مصروف دي او یو برخه یې په سلمانیو کې کار کوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي بهرني اتباع چې په وینا یې قانوني اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به چې له څه باندې دوو اونیو رخصتۍ وروسته بیرته په سپینې ماڼۍ کې کار پیلوي د جمهور ریاست پاتې موده په به ډیره له بوختیاو ډکوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چې له خپلې میرمنې میشل اوباما او دو لونو سره یې شپاړس ورځې د ماساچوسټس په یوه تفریحي ځای کې انتېرې کړې، د یکشنبې په ورځ ناوخته بیرته سپینې ماڼۍ ته راستنېږي. خو اوباما به چې په دې موده کې ډیر وخت د ګولف په کولو او تقریبا هره ورځ د اوبو له غاړې انتېره کړې، ډیر وخت په سپینې ماڼۍ کې انتېر نه کړي. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی به د سیشن بی پورس خپل کاري سفر پیل کړي او د لوزیانا ایالت له سیلاب ځپلې سیمې بل نږدې کتنه وکړي. د دې ایالت په باتن روګ سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه دیارلس کسان مړه او په زرګونه کسان هم دې ته اړ شوي چې په موقتي ځایونو کې واړوي. پر هغه د استراحت په موده کې هم د لوزیانا او نورو لورو لخوا فشارونه زیات شوي وو چې خپله رخصتي په نیمایي کې پرېږدي او د ورانیو سیمه له نږدې وګوري، له چارواکو او د سیلابونو له زیانمن شوو کسانو سره خبرې وکړي. د اژانس په وینا د هغه دغه تشه جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ او د هغه مرستیال مایک پینس ډکه کړه. دواړه د جمعې په ورځ ځپل شوې سیمې ته لاړل او پر خوراکي او نورو موادو بار له یوې لارې د دغو مرستو په کوزولو کې مرسته وکړه. اوباما د زیکا د ویروس د مخنیوي لپاره له کانګرس څخه د 1.9 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو جمهوري غوښتونکو د 1.1 میلیارد ډالر وړاندیز کړی چې تر څنګ ډیموکراتانو ته ځینې نور شرطونه هم ایښي دي. د هغه ویروس چې د خپرېدو دوه پیښې د فلوریدا په مشهور تفریحي ځای میامی کې ثبت شوې دي. د اژانس په وینا دا مسله هم لکه ایران ته د بارک اوباما د ادارې لخوا د پسلګونو میلیون ډالرو د ورکولو په څیر په یوه جنجالي مسله بدله شوې ده. جمهوري غوښتونکو د هغه پر ادارې انتقاد کړی چې 400 میلیون ډالر یې چې په جنوري کې ایران ته ورکړي د 400 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې دغه پیسې د تاوان په توګه تهران ته ورکړل شوې دي. خو اوباما ویلي چې امریکا چاته پیسې د باج په توګه نه دي ورکړي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د غراز را روان منی سپین مانی ته د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینتن په ملاتړ کمپاینونو کې هم ډیر بوخت وی. اوباما د غراز د لوزیانا له سفر وروسته د چاپیریال ساتنې په یو غونډه کې د ګډون لپاره نوادات زی له هغه وروسته د سپتمبر